د مشال رډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه د 1200 بجو په خبرونه کې موضوع بشیر ګواخ هر کله کوم له 1200 څخه تر 2 بجو پورې په دې غړې کې تاسو نیمه ګنټه ریپورټونه او مدوتی کتنې اوري او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو 2:19 پروګرامونه اوریدل شي چې یو پکې پرګنې او بل تړون خبرونه ده. د دې هر څه تر مخه ګلایا زرا سره په چړې کې هغه ته ورځو او د دې وخت خبرونه کوي.
پاکستان وای امریکا سره ښه او اوږد مهاله اړیکې غواړي. پاکستان فوج وای د شمالي وزیرستان نه وزي او په جرمني کې په زرګونو خلکو د افغان کډوالو د ویستلو پر ضد مظاهره کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې د امریکا نوی حکومت سره ښه او اوږدمهاله اړیکې غواړي او پر پاکستان د سفري بندیزونو تجویز تر غور لاندې نه دي. تېر ورځ په کراچۍ کې د نړیوالو اړیکو څېړنیز ادارې کې سرتاج عزیز خبرګان ته ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په لومړني ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر حالاتو، د ترهګریزه جګړې او تجارت ته د وده ورکولو په اړه خبرې کړې وي چې ګټورې وي. نوموړي ویل چې په بیرهند کې فوجي قواوې او جوهري هلې ځلې د سیمې امنیت لپاره لوی ګواښ جوړی دی شي او پاکستان د گوادر او چین سره اقتصادي راهداري لپاره په بحر هند کې پر امن حالات واړي او په دې لړ کې به هر ممکن ګامونه پورته کوي. په شمالي وزیرستان کې میش د فوج اووم ډیویژن مشر میجر جنرال حسن حیات پرون ویلي چې له هغه سیمو نه به فوج واپس نه ځي. میجر حسن دا خبره د شمالي وزیرستان نورک مدرسه کې د هنري زده کړو ترلاسه کوونکو 115 کسانو ته د سندونو ورکولو په موخه وکړه. د ویل
کافی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں سے شاید فوج واپس چلی گئے گی تو کیا ہوگا.
نن ڈیر خلق دلتا سوچ کری چه فوج با واپس ولاڑ شی نو بیا بس کی گی او بدامنی با خورا شی. زتا ستا دا وایم چه مونگا دا واپس لو والا نیو او مونگ خپل پوخ بندو بس کڑے.
د په خبره چې په امیر علي رزمک میرانشاه او د تاخیلو کې چاوني په فوجي کینټ کې بدل شوې دي او د راتلونکو لپاره سوچ پکار دي. د پاکستان فوج په لومړي وار په وزیرستان کې په 2004 کال د مارچ په میاشت کې عملیات پیل کړي ول او په دې رستو کې ویلي چې د قبایلي سیمو ډېری سیمې له ترهګرو پاکې کړي دي. په سوات کې په تیرو درې ورځو کې د غیرت په نامه دوه ښځې وژل شوې دي. د مټې چاپریال تاڼۍ پولیسو مشر ویل چې تېره ورځ یو سړي خپله ښځه وژلې او هغه قصي نیولې دی. بله پېښه د زیارت په ورځ په مټه بر اشور کې رامنځته شوې چې انعام الله نوم یو تن خپله ښځه وژلې. د پولیسو په خبره د پېښو پلټنې پیل کړې دي. په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي ټولنې اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک وایي چې په روان کال کې په سوات کې د غیرت په نامه 10 ښځې وژل شوې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړو د ښځو حقونو او د غیرت په نامه د وژنو مخنیوي لپاره د ګلپورز غونډه را بللې ده. د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عائشه نعیم پرون مشال اړې ته وویل
وایکم دا ډیسکس کړی نه ان شاء الله دا منډي باندې زموږ میټینګ هم په دې راغوخته ده. د کوهات والو دیننا شټک ته حواله کړی ده. ان شاء الله دا به موږ منډي باندې ور ډیسکس کوو او دینه پس په دامن وې سم دي دراو او نو شهر والا اوس ما د زموږ د جی یو ای والا هغه پوره ډی پی او سره ملاو شوی دا پوره رپورت نه موږ ته منډي پوره رپورت راکې.
دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په تیره یو اونۍ کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 15 خزي وژل شوې دي. د قبایلي سیمو د تعلیم اسانګې ډیپټي ډایرکټر محب الله داول چې اغواکار او تیر ورځ تختولې و نن سهار وختي خوشی کړی دی. د لکې مروت نورنګ پولیسو ایس ایچ او جاوید نن مشال اړتیا ویل چې د پولیسو کوششونو له وجې اغواکار د فاټا چارواکي خوشی کړی دی. د فاټا د تعلیم څانګې چارواکي محب الله داول تیر ورځ لکې مروت ته جوړې تاڼې په حدودو کې نامعلومه کسانو تختولې وو. په کابل کې د کازاخستان سفیر پرون ویلي چې هیواد به یې د شنګای د همکاري په سازمان کې د افغانستان له بشپړ غړیتوب څخه ملاتړ وکړي. د کازاخستان سفیر بیتی موف اومیتای پرون له اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په کابل کې ولیدل. لوموړی ویل چې افغانستان او قازاقستان له یو بل سره ښې اړیکې لري او د همدې اړیکو د تقویت په موخه یې هیواد ژمن دی چې د شنګای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان له بشپړ غړیتوبه ملاتړ وکړي. په دې موقع اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې هیواد یې قازاقستان ته یو ښه همسایه او دوست هیواد په سترګه ګوري او هیله لري چې په تجارتي او ترانزیټي برخو کې دوه اړخیزه اړیکې ډېرې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یو رسمي سفر د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابو ظہبی ته ورسید. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی مشاله لري توبیل چې افغان ولسمشر د متحده عرب اماراتو له یو شمیر لوړپور چارواکو سره خبرې کوي. نوموړی دا سفر په داسې حال کې کوي چې د جنوري په 10 نیټه د قندهار ولایت د مقام په میلمستون کې په یو 14 کې 12 کسان وژل شوي ول چې پکې د متحده عرب اماراتو 15 سفارتکاران هم شامل ول. تحصیل مشال اړینه خبرونه اوري. په زرګونو خلکو په جرمني کې له دغه هیواده د هغو اغوانانو په زور د ویستلو خلاف مظاهرې وکړي چې په رستو کې د پناه درخواستونه رد شوي ول. په همبرګ ښار کې د دې مظاهرو منتظمینو ویلي دی هغه خلک چې په زور ستانه کیږي په افغانستان کې به خوندي ژوند ونه لري. دوی زیاته کړه چې په هغو حالاتو کې ژوند کول ګران دی. په دغه مظاهرو کې تر ټولو لوی مظاهره په برلین ښار کې وشوه چې پکې شاوخوا 2000 کسانو برخه اخیستي. په همبرګ ښار کې تر 1500 پورې کسان راغون شوي ول. منتظمینو ویل چې شاوخوا 2000 افغان کډوالو ته له جرمني نه د وتلو حکم شوی دی. وروستۍ خبر جنوبي کوریا چارواکي د جنوبی کوریا فوجی چارواکی وای چې شمالی کوریا نن سهار وختي په ختیځ سمندر کې د بالستیک توغندۍ ازموینه کړې. د امریکا او جنوبی کوریا فوجی چارواکي د هغه بالستیک میزایل د ازموینې جاج اخلي. د جنوبی کوریا د ګډو ځواکونو مشر دفتر ویلي چې بالستیک میزایل د الوت واټن تر 500 کیلومترو پورې وو او په دې اړه د اضافي معلوماتو جاج اخلي. دا تر دې مهال د مشاله ډیو خبرونه.
ګلایا ستاسو خبرونه وړاندې کړو. اوریدونکو په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. پاکستانی چارواکي وایي د امریکایي نوي حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لپاره شریک کار کوي. خو امریکایي چارواکو د روسیې کې د پاکستان سره اړیکو ته سره د کتنې خبره کړې ده. یو څېړونکی وایي
دا بالکل صحیح نظر دے بھائی چیز ٹوٹ پالیسی بانے کے کم دے نظر ثانی سی تو پاکستان پکٹ بانے دار کے افغانستان کے صبح تو امن رہے سی.
دا پاکستان پوزی چارواکی وائی دوی بال وزیرستان او نہ وزی
کافی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں سے شاید فوج واپس چلی گئے گی تو کیا ہوگا. آپ آگے کی سوچیں پیچھے کی نہ سوچیں.
بلوچستان کې د جالي دوانو مخنیوي لپاره چاپی وهل شوې دي او په پیښور کې د مېرمنو د لاسي صنایعو د خرڅولو لپاره یو دکان جوړ شو.
زمونږ مقصد دا دی کاروبار شروع کول چې دا اصل کې مونږ کم خزه په کور کې ناست دي هغه ته پلیټ فارم ورکو چې هغه خپل سامان دلته راړل شي او هغه خپل سامان دلته نه خرڅ کړل شي او منافع هم اکی خوځو ته ملاو شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه او دوه ونیز پروګرامونه هم درته لرو. را سره اوسئ. مشال ریډیو اوریدونکو لمبی رپورٹ ته ورشو. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هیله خودلې چې د امریکا نوی حکومت سره بعد ترهګرۍ ځپلو لپاره شریک کارو کې. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې کې لوړپوړو امریکایي چارواکو وویل چې باید پاکستان سره اړیکو ته بیا کتنه وشي. افغان او امریکایي چارواکو وخت په وخت په پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګولې. اسلام آباد دا نه مني. احمد الله په اړه نور تفصیل درته.
د خالی پورس په کراچۍ کې په پاکستان انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیئرز کې مطبوعاتو سره په خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف د امریکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لومړی رابطه خوه او پاکستان د امریکې سره ځنې شریک مقصدونه لري چې پکې د افغانستان صورتحال د ترهګرۍ ختمول او تجارت زیاتول شامل دي. د نوموړي وینا وا چې د ضرب عزب عملیاتو له وجې په تیرو دوه کلونو کې د ملک نه تر ډیره حده د ترهګرۍ خاتمه کې کامیابي ترلاسه کړې ده او په ټولو لویو ښارونو او خواوشا سیمو کې د خفیه معلوماتو په اساس کړې شوي کاروایانو په مدرسو کې د اصلاحاتو او په فوزي عدالتونو کې د ترهګرۍ مقدمې چلېدو له وجې وسلوال او سخت دریزي کمزوري کړې شوي دي. د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز وویل چې د حافظ سعید د نظربندۍ مسله د کورنو چارو د وزارت او نوموړی د قومي اکشن پلان تر مخه نظر بند کړی شوی دی. د سرتاج عزیز په وینا چې چین پاکستان اقتصادي راهداري مقصد په پاکستان کې تجارتي او اقتصادي موقع په ښه توګه په استعمال کې راوستل دي او د پروژې نه علاوه پاکستان په تاپی کاسا یو زر تورخم جلال آباد او کابل موټر وے په شان د سیمه ایزو رابطو زیاتولو په یو شمیر پروژو کار روان دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په داسر کې چې په امریکا کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ نوې حکومت راغله، کارپوهان وایي پاکستان باید د ترهګرۍ په جګړه کې له اخلاص کار والی او واشنگټن ته په اسلام آباد د نیوکو سبب برابر نه کی. په پاکستان نیوکې کېږي چې ترهګرۍ ګرځول شو ډلو سره اړیکې لري خو اسلام آباد دا نه مني. ګلاس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
امریکایی جنرال جان نیکلسن د زیارت په ورځ ویډیول چې باید امریکا د پاکستان سره په اړیکو مکمل نظرسانی وکړي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وایي چې په پاکستان له ډېرې مودې راهیسې فشار دی چې د وسلوالو پټنځاینه د لمنځه یوسي، خو باید په دې لړ کې پاکستان نور کار هم وکړي او امریکا ته د نیوکو موقع ورنکړي. د کانګرس د فوزي خدماتو کمیټې د غړو او د جنرال نیکلسن د څرګندونو په اړه تلت مسعود وویل چې تر څه حد امریکا ته احساس شوی چې پاکستان ډېر څه کړي خو محدودیتونه هم موجود دي.
Haqqani network and the Shura continues to sort of use Pakistan.
د دې حقیقت سره سره چې حقانی شبکه او کوټه شورا د پاکستان خوره د پټنځینو په توګه کوي، خو د دې باوجود هم دا خبره هڅون کده چې دوه اړخیزي اړیکی بحال وساتل شي. امریکا غواړي چې له پاکستان په مثبت ډول کار واخلي. پاکستان لم پکار دی چې د امریکا نوی حکومت ته هغه سه جواز ورنکې چې څنګه په خوا ورکول.
کارپو تلت مسعود زیاته کړه چې د امریکا هر یو نوی حکومت غواړي چې د پخوانیو پالیسیو نظرسانی یا له سره جاج واخلي. که څه هم دواړه هیوادونه په ځینو خبرو کې اختلافات لري، خو په مجموعي توګه دواړه د یو بل همکارۍ ته سترګې پلار دي. بلخوا پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي چې په پاکستان ټوله ذمهواري اچول ناسمه ده. نوموړي د امریکا لخوا پاکستان سره د پراخو اړیکو او په پالیسۍ کې د نظرسانۍ په اړه وویل.
باید چې دا د فراخ دغه شروع شي، ابراډ انگیجمنټ چې ورته موږ وایي باید چې هغه شروع شي. باید بالکل صحیح نظر دی، باید چې دا ټوله پالیسی باندې چې کوم دی نظر ثانی شي چې موږ امن طرف ته ګام واخلو چې افغانستان کې ثبات مستقل او دوامدار ثبات څنګه راشي. اصلي شی دا دی د پاکستان په ګټه باندې دا چې افغانستان کې ثبات او امن راشي.
رستم شاه مومند زیاته کړه چې بے ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی او د نور هیوادونو پرتله پاکستان ته زیات زیان رسوي. امریکایي جنرال نیکلسن په خپلو سرګندونو کې په افغانستان کې د نور امریکایي سرتیرو د اړتیاو خبر هم کړی و. د امریکا د فوج لوړ پوری فوجي قماندان او فوجي خدماتو کمیټې سرګندونې په داسې حال کې کړي چې روسیا به د رواني فروری میاشتې په نمای کې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو کانفرنس کوربه وي.
دا مشال ریډیو دا
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز افسران وایي چې دوی له دغه ځای تلونکي نه دي. امنیتي چارواکو دا خبرې پرون په وزیرستان کې د هنري زده کړو فارغین لپاره په جوړ شوې و غونډه کې کړې دي. دا په داس حال کې دا چې ځایي خلکو په دې روسیو کې له کرفیو او پوځي چیک پوسټونو څخه سخت شکایتونه کړي دي، خو امنیتي چارواکي وایي دا د امنیت لپاره ضرور دي. عمر دراز وزیر په رپورټ لري.
تیرہ ورځ شمالی وزیرستان میرعلی کے وزیرستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نا د سیمه یو سلو پینزه دیش کسان فنی زدکڑے ترلا سکولو پس فارغ شول چو ورتا سندونا او لیپٹاپ ورکڑل شول. پا دغا موقع دا شمالی وزیرستان سیون ڈویژن فوز مشر میجر جنرل حسن ازر حیات، دا فوز نورالا چارواکی، پولیٹیکل ایجنٹ او د سیمه مشران موجود ول. میجر جنرل حسن ازر حیات په وینا وزیرستان انسټیټیوټ آف ټیکنیکل ایجوکیشن د زربیاز و عملیاتو وروسته میرعلی نورک مدرسه کې فوز د فاټا سیکټریټ او فاټا ډیولپمنټ اتارټی په تعاون سره د سیمې بې هنره کسانو ته هنر خودلو په غرض خلاص کړ. میجر جنرل حسن ازر حیات په دې موقع جمع شو د سیمه مشرانو او د یاد ادارې نه فارغ کسانو ته خپل وینا کې وویل چې وزیرستان کې د خلک په خوانی حالات بیرته راتلو سوچ هم نه کړی او فوز د غلطانه د تلو والا نه دی.
کافی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں سے شاید فوج واپس چلی گئی گی تو کیا ہوگا.
نن ډیر خلک دلته سوچ کړي چې فوز با واپس ولاړ شي نو بیا بس کیږي او بدامنی به خوره شي. زه تاسو ته دا وایم چې مونږه د واپس لو والا نه یو او مونږ خپل پوخ بندوبست کړي چې کم نظام تاسو وینئ دغه د کینټونو صورت اختیار کړي، خو کمیر علی د میران شاه رزمک او قادت خیل دی. دویم دا چې خلک سوچ کړي چې هغه پخوانی حالات به بیا راشي، نو دا سوچ هم ما کړی. تاسو مخکې ګورئ، شاته چې ستیر دی هغه مه ګورئ.
آپ آگے کی سوچیں، پیچھے کی نہ سوچیں.
وزیرستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نه شپږ میاشتې فنی زده کړې ترلاسه کوونکي وایي چې ورته ښه موقع میلاو شوه چې هنرونه یې زده کړل.
محمود خان دا د تپې ډیګري دوله کې میږ د کمپیوټر کورس وکړلو. شپږ میاشتې سرجیکي ډیپلوما مې وکړله. دوله کې میږ ماشاءالله ډېر صحیح سبق وویلو. دینه بعد د اخلاقي تربیت مې سره ډېر صحیح میلاو شو. ورسره یو لیپټاپ یې وکړلو. کوم ډیپلوما مې روغه دا دی اول په پاکستان شو کوشش کی چې جاب سے نکاري میلاو شي، کنه بهر ملک شي دا مې سره ډېر پایدار وکړو. دا یو وای درادو په چارو وی چې نیر برانچینا خلو شي.
مون نوم نورایز د مدولته انجینیرینګ سروي کورس کو آغا پیراشو او پداش میش ډیر کاروبار زده کله کا روډ ډینا چې کیم جوړی جدا اوس دا کړل، بیلډینګ لاوټ اوس دا کړل، لکه میش ډیر چاره پداش زدا کړل. مو شه هدف دا دی چې کا چیرته س جاب ملاو شو سم ملاو شو.
میجر جنرال حسن ازر حیات وویل چې د فنی تعلیم دغه سلسله با دوی پر ازمک میران شاه او نیم قبایلی سیما جانی خیلو کې هم زر شروع کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی عائشه نعیم وایي صوبای حکومت د راتلونکي دوشنبه په ورځ د غیرت په نامه وژنو د ښځو حقونو په اړه یو غونډه رابللې ده. بلخوا د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي زیاتوي چې د خبر پښتونخوا حکومت یوازې بیانونه ورکوي او تر اوسه د غیرت په نامه وژنو د مخنیوي لپاره داسې څه نه دي کړي چې مجرمانو ته سزا ملاو شي. په دې اړه د انیس اجمل رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي عائشه نعیم وایي صوبایي حکومت سبا د غیرت په نامه وشنو د ښځو حقونو په اړه یو غونډه رابللې ده چې پکې به په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي او په دې برخه کې د جوړو شوو قوانینو عملي کولو په اړه خبرې کیږي. عائشه نعیم وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د ښځو حقونو یقیني کولو لپاره تر ډېره هلې ځلې کوي، خو دا هر څه به وخت والي.
پی ٹی آئی گورنمنٹ زمون خو یو خپل پارلیمنٹری کاکس یو جو شوه ده، نو یکم دا ڈسکس کړینا ان شاء الله دا منډے باندې زمون میټینګ هم پدې را غوښته ده. د کوهارت والو دینا ناس خټک ته حواله کړی ده. ان شاء الله دا به مونږ منډے باندې ور ڈسکس کوو او دې نه پس پدې مونږ وې سندي درول او نو شهر والا اوس ما ده زمونږ د جی یو آی والا هغه پورا ڈی پی او سره ملاو شوه ده او پورا رپورٹ نو به مونږ منډے پورا رپورٹ را کې ګورو به کنه چې دا سړي سب بیک گراوند اوس زمون ډومیسټک وایلنس بنوم لا پینډینګ ده او دې سره دا ریلیټډ دا ډومیسټک وایلنس بل چې موږ اولونو دا په دې وجه موږ وو خو شو کې هغه سیز چې امپلیمنټیشن خونی کنه.
تیرونه د هنګو په استرزه سیمه کې د امفلی وسته کوونکې حنا شانواز په مبیناتو غا د غیرت په نامه وشل شو. د هنګو پولیس چارواکو ویلي حنا خپل ترزوی وشلې ده. دغه سي د فروری پاتمه نوخته په شانګلا سله کې یو خزه او سړی او سورو سي وړاندې په نوخار کې یو جنې د غیرت په نامه وشل شو. د خصو حقوقو لپاره کارکونکو شاد بیگم وای د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګډون د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره د هیواد نورې مسلې د خصو هغه پرتله سیاسي مهمې دي او هم دا وجه ده چې د خصو د حقوقو خوندیتوب او د غیرت په نامه وشنو زید څوک غږ نه پورته کوي.
شمول پی ٹی آئی عمرہ زموږه پارٹیاں دي په فرق کدا سی وی کنه چې د دوی سره پوزېټیو رول یا سره انکریجینګ رول پاتې شوی وي، نو موږ خامخا مطلب اعتراضات نه کول غواړو. ریسنتلی د غیرت په نوم باندې قتل اغلا چې کوم دا هغه ډیسکس کیده کنه جرګه چې کوم دا په شریکه د قصاص او د ټول خبر د اغه مکمل نه ختم کړي. دوی ویلي دي چې په کوم ځای کې چې فرق کا حکومت دا کړل چې لګه په دې باندې اکشن والی یا جج دا کړل چې په دې باندې انکوایری وشي یا ال وکیږي نور چې کوم دا چوپ دی ورکړل. په محل کې خلک جرګه خلک هغه دا ویلي چې پلان کوي مطلب
قتل شو دا معاف شو مون پاغور دې دا شور کوو چې تاسو سره نه دا خبره دین هو باسي تاسو خامخا دې یو شو سزاګانی پکار دی هلکه موږ سزاګانو خلاف یو خو کله چې موږ ګور دلته کې همیشه د خسر ولې زیاتې کیږي همیشه د خزي مسلې ولې ډېر مرګون ایون فرغان تغسس کیږي د خزي مرګ هم چاته مثلا نختاری دی
تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلې د غیرت په نامه وشنوسید بل منصور کړ چې پکې مجرم ته د قصاص ترڅنګ د عمر قید سزا ورکول او د راسي نامې نه کېدو خبره شامل ده بل خو د خسو حقوقو لپاره کارکونکو تبسم عدنان وایي په خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نامه وشنو زیاتې دول ویل عمل د شتمنو واکدار خلکو لخوا په قانوني کارروایانو کې خندونه اچول دي تبسم عدنان زیاتوي چې د قوانینو سره سره د هغې عملي کول هم لازمي ده
داسې کیسونه معله هم راځي لو لیول باندې چې کوم د دې انیشیلي چې د دې کوم پروسس کیږي لکه ایف آی آر شو دا هغې کې د فات غلط لګولی کیږي او هغه لیټر آن چې دي نو د یو غټ نه غټ کیس چې دی نو هغه په یو ډېر معمولي ایف آی آر باندې مضبوطیږي او په معمولي ایف آی آر باندې هغه کمزوری کیږي ایڈمنسٹریشن په دې کې پوره پوره لاس دی خو ان شارټ په زه تاسو دا وایم چې د عوامو سره سره زموږ ډپارټمنټس له هم د قوانینو آگاهي ورکول پکار دي چې هغه ته د خپل دفاتو په کې یوازې په قانون سازۍ باندې هیڅ نه کیږي د دې عمل درآمد ضروري دی
په 13 دسمبر میاشت کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته ویلي ول په 13 دریو کالونو کې د غیرت په نامه وشنو شاوخوا 2000 پیښې رپورټ شوې دي نو مړې زیاته کړه د غیرت په نامه وشنې با پخا په کلیوالو سیمو کې رپورټ کېدلې خو اوس له خارونو زیات رپورټ کیږي چې د اندېښنې وړ ده
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د پاکستان خبریدونکو فرایډی ټایمز مجلې د حفیظ سعید په اړه د لیکوال او څېړونکي ډاکټرې عائشې صدیقه مقاله خپره کړې ده حفیظ سعید د جماعت دعوا ډلې مشر دی چې په دې وروستیو کې د پاکستانی حکومت لخوا په کور نظر بند شوی دی په مقاله کې په دې بحث شوی چې د پاکستان حکومت ولې هغه نظر بند کړ او آیا د هغه په ضد به جدي ګامونه واخیستل شي او که نه د تیر په څیر به بیرته خوشي کړل شي پر حفیظ سعید د ترهګرۍ تور نه دی مروال کاکړ دا مقاله لوسته او غټه کې درته وای
لیکوال او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه د مقالې په فایل کې لیکي چې د حافظ سعید پر کور نظربندۍ ته خلک له بیلابیل اړخونو ګوري د لیکوالې په خبره د حافظ سعید د نظربندۍ په اړه د رایو لرونکو یو شمیر دا فکر کوي چې پاکستان د امریکا د فشار له کبله په کور کې نظربند کړی دی او ځینې بیا دریز لري چې نه دا ګام یې د چین په وینا پورته کړی دی مقاله لیکي چې حافظ سعید د جنوري پر 1 نیټه په لاهور کې د خپل تنظیم جماعت دوا په مرکز کې په ولکه کې واخیستل سو پر نوموړي تور دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې پر یو هوټل په هغه برید کې لاس لري په کوم کې چې 1,60 کسان وژل شوي وو نه یوازې حافظ سعید په هغه برید کې له لاس لرول انکار کوي بلکې د پاکستان حکومت هم وایي چې له دوی سره په هغه برید کې د نوموړي د شکیلتیا هیڅ ثبوت نشته مقاله زیاتوي چې دا لومړی ځل نه دی چې حافظ سعید نظربند کړل شوی دی بلکې په ممبئی کې د یاد برید ترسره کېدو سمدستي وروسته هم نوموړی په کور کې نظربند کړل شوی وو خو بیا وروسته د لاهور د هایکورټ په وینا خوشی کړل شو د هند حکومت او یو شمیر نور نړیوال تور پورې کوي چې د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت د حافظ سعید او داسې نورو کسانو او ډلو مرسته او ملاتړ کوي خو هغه یې نه مني ډاکټر عائشه صدیقه لیکي چې د پاکستان ریاست او د ریاست یو شمیر استازي د دې خبري دفاع کوي چې حافظ سعید باید آزاد وي نوموړي زیاتوي چې پاکستان د ملګرو ملتونو پر هغه قرارداد له عمل کولو ډډه کوله کوم چې د پلي کېدو په صورت کې حافظ سعید او د هغه تنظیم له ترهګرۍ سره تړي کله چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې پر هوټل برید وسو نو په هغه وخت کې د حافظ سعید تنظیم لشکر طیبه نومېدی چې وروسته بیا د جماعت دعوا نوم ور باندې کښېښو د لیکوالې په وینا د امریکا لوی اندېښنه دا نه وه چې د حافظ سعید تنظیم لشکر طیبه په هند کې برید کړی و بلکې په هغه برید کې د امریکا وګړي وژل شوي وو ډاکټر عائشه صدیقه لیکي اوس چې په امریکا کې نوې حکومت راغلی دی او تر اوسه د خپلې بهرنۍ تګلارې اړخونه نه دي په ډاګه کړي نو پاکستان د بندیزونو د اندېښنې له کبله حافظ سعید په کور دننه کړی دی او بل دا چې چین یو پلو د خپلې سینکیانګ صوبې د حالاتو په اړه اندېښمن دی او بل اړخ ته په سیمه کې د خپلې پانګونې پر خوندي کولو هم نظر دی نو ځکه به یې د ځینو په نظر پاکستان ته ویلي وي چې پر خپله خاوره نور د وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. خو ډاکټر عائشه صدیقه لیکي چې که چیرې د دې په وینا پاکستان د حافظ سعید د جماعت دعوا او داسې نورو ډلو پر ضد ګام پورته کولو ته جدي وای، نو به دې ډلو د خپلو فعالیتونو لپاره په څرګنده چندې نه راغونډولای.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیاستئ. په پېښور کې د مېرمنو لاسي کار یا لاسي صنایعو خرڅولو لپاره یو دوکان پرانستل شوی. پرون د باخبره جینکو یا اویرډ ګرلز په نامه غیر سرکاري ادارې مشرانو وویل چې دا دوکان یې ځکه پرانستی چې ډېرې ښځې مارکیټ ته لاسرسی نه لري. دې دوکان کې به هغه توکي خرڅېږي چې ښځې کورونو کې جوړوي. د یادې ادارې چارواکو کې هیله لري چې دې دوکان سره به د مېرمنو کورنۍ اقتصاد ښه شي. نور تفصیلې د غلام غوس په رپورټ کې.
په کورونو کې د ښځو په لاس د جوړ شوي جامو او د دستکارۍ د نورو توکو د خرڅولو لپاره د دوکان د پرانستلو د دستورې پر مهال مدني فعالې ګلالۍ اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی د دې نوې پروژې ګټه به د جینکو په تعلیم او د ښځو په اقتصادي وده مصرف کولی شي.
مونږ په پېښور کې د جھلکې وومنز کرافت په نوم باندې یو ګام پورته کوو او د دې مقصد دا دی چې کومې ښځې ناستې دي په کورونو کې کار کوي هغه دا شان د پروډکټس جوړ کړي چې کوم د اربن مارکیټ کې خرڅېدلی شي، او چې کله دا پروډکټس د خرڅ شي د دې منافع به یو خودي ښځو ته ډایرکټلی ځي او بل چې کوم دی د جینکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې به لګیږي.
د دستکارۍ د هنر سره تړلي مېرمنو د باخبره جینکو په نوم د مدني ټولنې د دې ګام ستاینه کړې ده. د نوخار د دستکارۍ د یو مرکز مشره سیما بابر مشال ریډیو ته وایي
د دې ګوتې وینې شي او د ټوله شپه د دې نظر لاړ شي او دا سي غي کارونه کوي او غي غ بالکل اونې پونې دام به ورکول او شکر دې د لاره راته ملاو شو. د دې انیشیټیو واغشتل ما سامان ما خو لا روړې نه دي او ماشالله غا خرڅې ته شروع شو او ما خو ځان سره غاټیزنم راغستې دي چې دا غي ایکسپو یر ویزیټ مو شي هغه چې دې وګوري هغه کې جذبه راشي چې نه زموږ د کار مارکیټ شته او هغه هغه څوک ډیمانډ شته.
یو مدني پاله خورشید بانو د مهنت کشو د نړیوال سازمان ایلو د شمیرې پرانا کی وای چې پاکستان کې 12 میلیونه خزی په کورونو کې کار روزګار کوي، خو دغه مېرمنې د مهنت کشو د حقونو او حکومتي پاملرنې نه بے برخې دي.
دینه کار ډیر ارزان پیسو باندې اخلي، نو دا هغه جوړ کولو سیزونه د بار ملک باندې دي، د ګورمنټ نه اسم هغه بینیفیټ نه اخلي.
د باخبره جنو د ټولنې مشره ګلالۍ اسماعیل وایي کچيري روزګار کونکي مېرمنې په خپل مارکیټ ته لاسرسي ولري نو د خپل کار پوره پوره ګټه به هم دې خزو ته ورسي.
زموږ د معاشره کې د مارکیټ چې کوم نن د سړو مارکیټ دی، د دکان د سړی خرسول سړی کوي اخلي سړی پکې، نو د خزو لکه خزي ځان یا اکثر محفوظ نه ګڼي چې هغه په مارکیټ کې کې نه اصل شي. زموږ مقصد دا دی د کاروبار شروع کولو چې دا اصل کې موږ کم خزه په کور کې استدی هغه دی پلیټ فارم ورکو چې هغه خپل سامان دل تراړل شي او هغه خپل سامان دل تنه خرڅ کړل شي او منافع هم اکی خوځو ته ملاو شي.
د خزو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې د سوري لاندې په پېښور کې د خزو په نگرانۍ کې یوازنې دوکان د پېښور پوهنتون په روډ په یو لوی پلازا کې پرانستل شوی دی. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دونه اجازه نشته موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږه په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل دا او چټکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمې بجې.
مشال ریډیو اوریدونکو دلس نیمې بجې شوې. له ګلاب څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو سلاحکار سرتا جزیز پورن ویلي چې د امریکا نوی حکومت سره ښې او اوږدمهاله اړیکې غواړي او پر پاکستان د سفري بندیزونو تجویز تر غور لاندې نه دی. نوموړي دا خبره تېره ورځ په کراچۍ کې د نړیوالو اړیکو څېړنیزې ادارې کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي. په شمالي وزیرستان کې میش د فوج او بوم ډیویژن مشر میجر جنرال حسن حیات پورن ویلي چې له هغو سیمو نه به فوج نه ځي. میجر حسن دا خبره د شمالي وزیرستان نورک مدرسه کې د هنري زده کړو ترلاسه کوونکو 115 دیرشو کسانو ته د اسنادو ورکولو په موقع وکړه. په سوات کې په تیرو درې ورځو کې د غیرت په نامه دوه ښځې وژل شوې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړو د ښځو د حقونو او د غیرت په نامه د وژنو مخنیوي لپاره د ګل په ورځ غونډه راوللې ده. د قبایلي سیمو د تعلیم څانګې ډیپټي ډایرکټر محب الله داول چې اغواکارو تیره ورځ تښتولي و نن سهار وختي خوشې کړل شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یو رسمي سفر د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابوظہبی ته رسیدلی دی. په کابل کې د قازاقستان سفیر پرون ویلي چې هیواد به د شنګای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان له بشپړ غړیتوب څخه ملاتړ وکړي. د قازاقستان سفیر پرون له اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله سره په کابل کې ولیدل. په زرګونو خلکو په جرمني کې له دغه هیواده د هغو افغانانو په زور د وسلو خلاف مظاهره وکړي چې په وروستو کې یې د پناه درخواستونه رد شوي ول. او د جنوبی کوریا فوجي چارواکي وایي چې شمالي کوریا نن سهار وختي په ختیز سمندر کې د بلستیک توغندي ازموینه کړې ده. امریکا او جنوبی کوریا فوجي چارواکي د هغه بلستیک میزایل د ازموینې جاج اخلي.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له ګلاس خبر دل. اوس د وادي سره سم تاسو 219 پروګرامونه پر غنې چانی ساج مل درته جوړی او پسې د بوریوال کاکل جوړ کړی تړون پروګرام اور
په پرګنې خبرونه کې دانی ساج مل سلامونه اومنه اوریدونکو د اصل پخپرونه کې په اسلام آباد کې د غیر مسلمو حال اورو او د غیر مسلمو لخلي اورو چې هلته دوی ته کومې لوی ستونزې ورپېښې دي. د غیر مسلمو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د اسلام آباد په کچو آبادیانو کې یوازې د مسیحیانو آبادی شاوخوا 30,000 جوړیږي او دغه سی بیا د سر خار په نورو سیمو کې د هندوانو سکانو ځینو نورو مذهبونو خلک هم په لږ شمېر کې میشت دي. په اسلام آباد کې میشت غیر مسلمه د نالیو په غاړه د دوی لپاره د ځانګړو آبادیانو جوړولو د بنیادي سهولتونو د نشتوالي او په تعلیم او نوکریانو کې د کوټې نظام په سمه توګه د نه عملي کېدو شکایت کوي. په اسلام آباد کې د غیر مسلمو حقونو لپاره کار کوونکي حمید هدایت د اقلیتونو د ستونزو په اړه وایي.
پورے اسلام آباد میں ٹوٹل 14 کچی آبادیاں ہیں جو کہ سی ڈی اے نے جان بوجھ کر نالے کے قریب جو ہیں وہ ان کو رہائش دی ہوئی ہے. جو لوگ یہ
اسلام آباد کے ٹولے سوارلس کچا آبادی دی چھ سی ڈی اے قصدن د خراب اوبو د نالے او غاڑو تا جوڑی کڑی دی. په دوبی کې د مونسون بارانونو پر مهال په نالیو کې د اوبو د کچې له لوړېدو سره د مسیحیانو کورونه اوبه یوسي، خو بیا تر څو ورځو پورې دلته اوبه هم ولاړې وي او ماشی مچان هم پکې زیات شي چې له وجې زموږ ماشومان هر کال ناروغه کیږي. په ویلو خو اسلام آباد ستر ښار دی، خو دلته د اقلیتونو لپاره حالات بدل دي. د انتخاباتو پر مهال موږ د سیاستوالو ډیر خوښ یو، ډیرې ژمنې وکړي، خو بیا چې انتخابات وګټي نو څوک یې په سترګو نه ویني.
د حمید امید ہدایت په خبره په اسلام آباد کې شاوخوا 500 یونین کونسل دي چې پکې د G7 او G7 سیکټرې تر ټولو لوی دي او پکې د غیر مسلمو آبادی هم د نورو هغو پرتله زیاته ده. د غیر مسلمو حقونو لپاره کارکوونکی مکیش میګوار بیا وایي په اسلام آباد کې اقلیتونو لپاره هغه سهولتونه نشته چې کوم د اکثریت د خلکو لپاره دي. نوموړی زیاتوي په اسلام آباد او پینډی کې د هندوانو آبادی شاوخوا 10 جوړیږي. مکیش میګوار وایي د اقلیتونو لپاره په تعلیم او نوکریانو کې د کوټې بیلولو خبرې د حکومتي چارواکو تر بیانونو محدود دي.
جو بڑی جابس ہیں وہاں پہ ووٹا چلتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایڈورٹائز تو ہوتی ہے نیوز پیپرز میں
کوئی چلوی نو کرائی دی حل تا خود کوٹے نظام ہڑو عمل کی گینا ہغه یوازې تر اخبارونو پوری وی. په اسلام آباد کې که هندوان دی او که مسیحیان د ټولو اقلیتونو لپاره یوازې کوټه نظام د جاړو وهونکو کارونو لپاره عمل کیږي. په ورځپاڼو کې په نوکریانو اشتهارونو کې لیکل شوی وي د جاړو وهلو لپاره نوکری ده او یوازې غیر مسلم دی له دې لپاره درخواستونه جمع کړي. زموږ اعتراض په دې دی چې په اشتهار کې د یوازې غیر مسلم نه یادوي ځکه چې دا په ټولنه کې تقسیم پیدا کوي. په اقلیتونو کې ځینې لږ داسې خلک هم شته چې د ډېر محنت نه پس ډاکټران یا وکیلان شوي دي خو عام او بې وسه خلک داسې نشي کولی.
د مکیش میګوار په څیر حمید ہدایت هم ورته خبره کوي او وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت د اسلام آباد اقلیتونو لپاره 50% کوټه مختص کړې ده خو تر اوسه دوی د کوټې په بنیاد چاته نوکری ورکول نه دي لیدلي.
5% ہے جب کسی نیوز پیپر میں ایک جاب آتی ہے تو ہم لوگ سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے
50% کوٹا شتا ہو ما چرتا دا سکسے لی دلی ندی اور اس پانو کے دنو کریانو پہ اشتہار کی لکل شوی ویچے یا قلیتون اللہ پارا 50% کوٹا دا ہو مکتا تر اوسا پا قلیتونو کے چاہم دانے دی ویلی چے یا کوٹے پر بنسٹ راتا نو کری تر لا سشوا کچرتا چا سفارش کرائی وی نو آغا مک خبر نیو.
مکیش میګوار وایي اندوان په دې سیمه کې د پیړیو راهیسې ژوند کوي خو د اکثریت خلکو ته تاریخ داسې ښودل شوی دی چې هغوی اندوان د پاکستان برخه نه ګڼي او دا فکر کوي چې ګنې دوی د پاکستان جوړېدو نه وروسته دلته آباد شوي دي.
مہنج
داڑو ہڑپا او دغه سے پخوانی آثار دا پڑاگ کوي چې ہندوان دلتا د پیړو راهیسې ژوند کوي. په پاکستان کې د ہندوانو پاړه چې کوم تاثر جوړ شوی دی هغه د دغه هیواد جوړېدو نه وروسته په خلکو کې پیدا کړل شوی دی. د پاکستان جوړېدو نه پس له هند راغلي مسلمانان خو دغلته خلکو قبول کړل خو مونږ ہندوان ورته پردي ښکارو. د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د غیر مسلمو پاړه ډېرې سمې خبرې شوې دي. باید زده کوونکو ته سم تاریخ وښودل شي چې اقلیتونه د پاکستان جوړېدو وروسته نه دي راغلي بلکې دلته د پخوا راهیسې میشتي. د بھگت سنگھ په څیر ډېر داسې نمونه دي چې د دې هیواد لپاره یې وینې توی کړې دي. دغسې د غیر مسلمو ضد د نفرت خپرولو یوه وجه میډیا هم ده.
مکیش میګوار زیاتوي چې اسلام آباد او راولپنډی کې میشت اقلیتونه د ویرې له وجې د خپل حق لپاره غږ نه اوچتوي. دی وایي چې د پاکستان د نورو سیمو په څیر په اسلام آباد کې هم غیر مسلمه د مذهب بدلولو لپاره مجبوره کړل شوي دي.
طلب کیے گئے ہیں وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہی طلب کر دیا گیا نا کہ آپ
په پاکستان کې اقلیتونو ته د حقونو نه ورکولو بنیادی وجه دا ده چې د هغوی حقونه په عین کې تر خپل لاندې شوي دي. د اقلیتونو نه څوک د هیواد ودری ادم یا ولسمشر نشي جوړېدی. له دې سربیره په اسلام آباد کې د اقلیتونو یوه ستونزه د عبادت خانو هم ده. د هندوانو یو مندر په کینټ سیمه کې جوړ شوی دی او هلته تلل ګران وي. په سرخار کې په 1915 او 1921 کال کې د هندوانو مندرې وسوځول شوې او دغسې بیا چې په هند کې د بابري جماعت پېښه راغله نو هم د هندوانو مندر وسوځول شو. د پنډای په راجا بازار کې زموږ په څلورو مندرو خلکو دوکانونه جوړ کړل. حکومت پام کوي نه او اقلیتونه د امنیتي وجوهاتو او په زوره د مذهب بدلولو د ویرې له وجې د خپل حق لپاره څه وایي نه.
تیر کال په دسمبر میاشت کې په سرخار اسلام آباد کې میشت اندوانو مذهبي رسومات لپاره د اسلام آباد انتظامیه په اچنهم سیکټر کې سلور کنال اسمکه مختص کړی دا. د دې سلور کنال اسمکه په لسو مرلو کې با شمشان گاډ جوړیږي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد مرستیال خاروال سیشان نقوی ویلی وو د ډیر وخت راهیسی په اسلام آباد کې ژوند کوونکو اندوانو د دې د مړو اخیرنی رسومات لپاره یو شمشان گاټ، یو مرکزی سنټر او د عبادت لپاره یو مندر غوښتلو. دو ویل چې په دې سلور کنال سه کې باندې اندوانو په مشورو سره کارونه پیل کړي او دا به دغه د خوخي مطابق جوړول کیږي.
دوی دا غوښتنه و چې دوی ته د سلور کنالا ځای په اسلام آباد کې د مذهبي رسوماتو لپاره ورکړی شي. د دوی یو مندر په سیدپور ویلج کې هم شته او موږ دوی ته ویلي دي چې تاسو دلته هم خپل مذهبي رسومات په آزادانه توګه کولی شي. دا سلور کنالا ځای به د دوی په مشاورت جوړیږي او چې څنګه دوی ته پکار دي موږ به ورته هم هغسې جوړوو.
په اسلام آباد کې د اندوانو د پنچایت جنرل سیکرټر اشوک چند مشال ریډیو ته ویلي وو چې په اسلام آباد کې د اندوانو د رسومات لپاره د ځمکه بیلولو د پاکستان حکومت په دې ګام خوشاله دي، ځکه چې د ډیر وخت اقلیتونو غوښتنه کوله چې د نورو مذهبونو غوندې د دوی هم خپل ځایونه وي. نوموړي ویل چې په اسلام آباد کې میشتو اندوانو به د خپلو مړو اخیرنی رسومات لپاره د راولپنډۍ او اټک شمشان گاټي استعمالولې.
تر ډیرو غونډو وروسته د پاکستان حکومت او د اسلام آباد انتظامیه دا فیصله وکړه چې موږ تاسو لپاره ځمکه مختص کړې ده. خو د حکومت نه زموږ غوښتنه دا ده چې موږ د څلور کانالو ځمکې باندې آبادۍ وس نه لرو، نو ځکه دا درخواست کوو چې حکومت باید زموږ لپاره یو کمیونټي سنټر او مذهبي ځایونه جوړ کړي.
دغه سیدی رستیو کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې او په ځانګړي توګه په سند صوبه کې په زوره د مذهب بدلولو ودونو پیښې مخې ته راغلي دي، چې له وجې د اقلیتونو په خبره ځینې کورنۍ هند او یا د پاکستان نورو سیمو ته په کډه کېدو مجبوره شوې دي. بل خوا تیر کال د سند اسمبلی د اقلیتونو خوندیتوب لپاره بل منصور کړ چې پکې په زوره د ودونو مذهب بدلولو سید د سزا پړاول شوې دي. مکیش میگوار وای چې دوی د سیاستوالانو د اقلیتونو نه منتخب شوو کمی اسمبلی غړو نه ګیلې لري چې په سر خار کې د اقلیتونو ستونزو په اړه د معلوماتو لرلو باوجود هم د غیر مسلمو مسالې نه هواروي او نه هم په پارلیمان کې د غیلې لپاره غږ پورته کوي.
اس میں سارے مسلم کمیونٹی کا قصور نہیں ہے، مگر اس میں جو ہمارے ہندو جو ریپرزنٹیٹو ہیں
زمون پستونز نہ ہوارولو کی آواز دے مسلمانانو سیاست والانو قصور نہ دے، بلکہ د اقلیتوں نام منتخب شو ہم زمون لپاره حصہ نہیں کڑی تر سوچ زمون انتخاباتی نظام سم شوی نی عام خلق پ جمہوریت کی شامل شوی نی ندا حالات نش سمیدلے حکومت کدا اقلیتوں سند تپام وکڑی نو زمون دے قابل معشومان به هم د دې هیواد په پرمختګ کې خپل ونډا تر سره کړی.
بلخوا د مسلم لیگ نون ګوند غړي او په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو په مختص څوکۍ راغلي بهمند داس وایي د پاکستان موجوده حکومت د اقلیتونو د ستونزو هوارولو لپاره ډیر کارونه کړي دي او په نوکریانو کې د کوټې نظام په اړه د اقلیتونو ګیلې ناسمې دي. دی وایي
گورنمنٹ نے مینورٹیز کے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ کوئی بھی
د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت خو د اقلیتونو لپاره هغه کارونه کړي دي چې تر اوسه چا په تاریخ کې نو کړي. که په اسلام آباد کې رښتیا هم د اقلیتونو آبادی د نالیو په غاړه وي، نو زه به په دې اړه له وزیر اعظم سره هم خبره وکړم، ځکه چې دا خو سم کار نه دی. اقلیتونه که د کوټې ګیلې کوي، نو موږ خو سلو کې 15 نوکرۍ د اقلیتونو لپاره مختص کړي، خو غیر مسلمه په خپله د هغې لپاره درخواستونه نه جمع کوي. نو چې درخواست نه جمع کوي، نو نوکریانې به څنګه کیږي؟
اقلیتونه غوښتنه کوي چې په اسلام آباد کې د نورو خلکو په څیر د دوی ته هم بنیادی حقونه ورکول عملی شي. اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ پرګنې خپرونه. په نننۍ خپرونه کې مو په اسلام آباد کې د غیر مسلمو د ستونزو په اړه خبرې کولې. که د خپرونې په اړه څه رای لرئ، نو ضروري را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه زه نیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
مشال رادیو د اونیز خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړمو په دې خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د بلوچستان صوبې د پښتون میشتې سیمې لورلای په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پایل کې به د لورلای د جغرافیا او هلته د میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ژواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمیر نومیالیو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د لورلای له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. له دې سیمې سره اړه لرونکی لیکوال او سیاستپوه شمس عثمان خیل د بوري یا لورلای د جغرافیا په اړه وایي:
شمال ته خو د دې ضلع غوسقي د هغه سره سره دا یو ښار دی چې معلومات یې هغه له کلاشپلا او له سیند سره هم لګېږي، او بیا په لویدیځ خواته بیا د ده بیا یوه سیمه چې د هغه نیمه سیمه چې د هغه له سنځاوي سره تچکیري سنځاوي دا کې پخوا سمالن ورته ویلي، سمالن چې و هغه پخوا د بوري یو تشیر یا د بوري علاقاداري وه، خو اوس دا چېم دا وخت چې د هغه په ضلع غوسقي کې ده یا په ضلع زیارت کې ده، او بل اړخ ته چې بیا کومه دوکۍ ده دوکۍ هم دا چېم دا وخت چې د هغه په بوري کې حسابل کېږي، د بوري لوی تحصیل دی دوکۍ چې د هغه بیا له هرنایي ضلع سره او د هغه سره سره بیا کولو ورته یایي چې په هغه کې بیا نیم پښتانه دي نیم بلوڅان دي د پلاغو سره لګېږي، او بل طرف د بوري ولسوالۍ چې د هغه بیا د بارکن ضلع سره لګېږي، بل اړخ ته بیا زموږ د بوري یو اړخ چې هغه بیا تحصیل میختر ورته یایي په لاندې د مختیځو خواته چې هغه بیا مطلب له مستخیر سره لګېږي یوه سیمه، او بیا دغه چې د بوري یوه سیمه چې نیمه سیمه چې هغه بیا د ژوب له ضلع سره، او بیا دغه سب تحصیل چې دی مرغه کبزي ورته یایي د هغه سره لګېږي، او بیا د شرقو خواته له کلاشپلا سره بیا ټول ضلع چې هغه له کلاشپلا سره لګېږي.
شمس عثمان خیل وویل چې لورلای ضلع د بوري دوکۍ او مختر په نامه درې تحصیلونه لري. نموړي په بوري او مختر کې د میشتو قبیلو په اړه وویل:
د غوسکي له خوا ځکه په سر کې یو څه خلک چې دي هغه دومر دي، د دومر کاکړ قبیله ده، بیا زختیل دي، بیا کاکړ قبیله ده، بیا راسه یو کلی چې دي هغه سرګړي دي، هغه هم کاکان دي، بیا یو کلی دي هغه بیا امکزای ورته یا کس امکزای اکثره بیا دوی دي، دا هم کاکړان دي، سنزرخیل دي، بیا په کاکړ سندر خیل دی، بیا له هغه سره لاندې شي، بیا تومان خیل دی، دا هم سندر خیل دی، د بوري بیا له دې بعد بیا یو وخت قبیله راځي، غټه قبیله، بیا مرمخیل دی، بیا تر مرمخیل چې لاندې په مابین کې دا شي د نسخیل، بیا د سندر خیل یو شاخ دی، یو درې کلي بیا د نسخیل دی، تر هغه لاندې بیا تقریبا یعنی شاوخوا ټول چې دي هغه بیا حمزازی قبیله ده، هغه بیا سندر خیل کاکړ دي، دا ټول کاکړان دي. په دې تحصیل بوري او تحصیل میاختر کښې دي، په دې کښې نور داسې قبیلې چې د پښتنو هغه له مختلفو ځایو نورو ځایو څخه راغلي دي، که هغه موږ دا ورته وایي چې اکثره یا زیاتره بیشتره چې دي هغه له زابل ولایت راغلي دي، یعنی په هغه کښې نور قبیلې دي مطلب، او دغسې د کندهار د سیمې خلک پکښې دي، دغسې د پېښور د سیمې خلک پکښې دي، یعنی که داسې موږ بیا راواخو په بله معنا باندې زموږ په دې سیمه کښې بیا حتی کې تر دې چې کشمیران پکښې دي، سرایکیان هم څه داسې خلک پکښې دي، پنجابیان پکښې دي، او داسې بیا چې راشې پر مخ باندې څه بلوڅان پکښې دي، یعنی دا ګرد داسې همسایه په شکل کښې دا خلک پراته دي د په بوري ښار کښې شاوخوا.
هغه په دوکۍ تحصیل کښې میشت خلک داسې تشریح کړل،
دوکۍ ته شاوخوا دوکۍ ښار یا دوکۍ چې ده دا بیا ترین دی، تر ترین لاندې چې دی بیا د شادوزۍ ورته یایي، دا هم کاکړ دی، خو دا چې کوچنۍ قبیله د څو کلي د هغه دي، بیا د هغه سره سره تر هغه لاندې بیا له لویه قبیله چې هغه لوڼۍ دی، بیا یې په پای کښې بیا زرکون دی، او دا رنګه بیا څه داسې دوې درې کوچنۍ وړې وړې قبیلې داسې کلي کلي نور خلک هم پکښې دي، دغه د اکثره پښتانه دي او د پښتنو قبیلې دي، او په ښارو کښې ښاره خبره ده چې له نور ځای د خپل خلک چې راغلي دي، که هغه د پنجاب د صوبې وي، که هغه د کشمیر وي، که هغه مثال د بلوچ د علاقو هم داسې څه خلک شته د بلوچ د سیمې بلوچي سیمې څخه چې هغه په دې سیمو کښې اوسي.
په لورلای کې د نور قبیلو تر څنګ د ناصر قبیلې خلک هم په لوی شمېر آباد دي. شمس عثمان خیل وویل چې په لورلای کې له پېړیو راهیسې د نورو مذهبونو خلک هم میشتي چې په ځانګړې توګه هندوان پکې د یادولو دي.
ژوند ژواک
د بوري د ولس پر ژوند جواک مې د دې سیمې له لیکوال، ټولنیز او فرهنګي فعال رازق فهیم سره خبرې وکړې. نوموړي وویل د بوري د ولس د خوشحالۍ موقع په مجموعي توګه نورو پښتنو ته ورته دي، خو دلته یو شمېر ځانګړنې هم پاتې شوې دي.
د ماشوم چې به رالویدي نو تر ډېره وخته به د ده اوښت کمې شوي، او کوم وخت چې به د پرتګو کښې دا به یو د خوشحالۍ موقع ولګ. خو زموږ په سیمه کښې په دا ځینې کښې چونکې زیاته زرعي علاقه وه، نو په دا ځینې کښې به خلکو خپلې میلې کولې، یعنې د یو کلي خلک به لاړې بل کلي ته، او یو روایتي لوبه ولا چې داسې دې ورته ویل یا غچې دې ورته ویلې، دا د دوکۍ او د شاوخوا په سیمو کښې تر اوسه پورې دا کلیوال ځوانان لاړ شي، د یو کلي بل کلي پورې لاړ شي، او بیا داسې ویلي، او دا تقریبا یوه هفته هلته مېلمانې یو څلور پنځه شپې، بیا د هغه کلي خلک به راشي، بیا بل کلي ته بیا هلته مېلمانې وي، او مقابلې سره کوي، لوبې سره کوي، او د شپې بانډارونه کوي. چونکې زرعي معاشره وله، نو دا د کاریزونو صفایي چې دی کوله دې کښې به چار ویل، نو دا د چار په دغه چې به د ځوانان سره راټول شولو، چا چې به دا د کارونه کول او صفایي به کوله، په دا دوران کښې به هم میلې کېدلې او هم به بانډارونه کېدل. له دا سره د لو چې کوم دغه دی چې د غنمان لو شول، بیا د ځوانانو اشر پور وکلي، په دا اشر کښې دي بیا یو رنګه د دغه د میلې نوبت را تللې، او خلکو به میلې پورې کولې. دا لاندې زموږ په سیمه کښې چونکې کلي چې دا د ځینو له راتګه سره چې د چا لاندې وکړ، بیا به بانډارونه وو او میلې به ولې، د زنانو به بیا خپلې میلې ولې، د شاوخوا په علاقو کښې به زنانې راووتلې، هغو به بیا ځان ته خپلې لوبې او میلې کولې، ماشومانو به ګرټ کولې، یا چې د باران نه وي نو صدره به یې کوله، یا به باران خاص کولې، یا به سپین ژروکې کولې. نو دا ټولې داسې یو رنګه یو ډېر بډایه کلچر پاته شوی دی د بوري د سیمې.
رازق فهیم وایي په دې دودونو کښې اوس بېخي لږ پاتې دي.
که زه دا درته ووایم چې پنځه په سل کښې به پنځه فیصده هم نه وي پاتې، او د هغه لاملونه ډېر دي. یو خو دا اوسو چې مطلب ټولنې چې ده هغه سوکه سوکه هر بنایس کېږي، خلک زیات تعلیم یافته شو، له تعلیمو سره میډیا ته اکسپوز شو، له هغه سره د لوبو نویت بدل شول، د خلکو چې کوم ټولنیز تعلق دی که د هغه پیمانې بدلې شولې.
هغه وویل چې یو بل لاملیې په ټولنه کې راغلې سخت درزي ده.
یاره دا خو ډېر بنیادي وجه ده، په بوري کې هم راغلې ده، په عام خلکو کې به شاید عام خلک اوس هم آماده دي چې هغه میلې وکړي او ژوند ته متوجه شي. خو هغه ناصر چې ظاهره ده مطلب بلکې جماعتونه زیات شول او د تبلیغ خپل یو نفوذ دی تقریبا په هر کور کې، که په هر کور کې نه وي په هر دویم درېیم کور کې یو سړی په تبلیغ کړی دی، او ظاهره ده هغه له ځانه سره خپل دنیا ته د کتلو یو نظر راوړی دی او د هغه نظر له رویه دا ټول شیان مخي. نو دا سخت دریځي چې ده دا هم یو بنیادي لامل دی.
رازق فهیم د بوري په ټولنه کې ښه رواجونه داسې ادبي
اوس هم په دا کلي کې چې د چا خوشحالي وي دا ډوډۍ پر دا کلي باندې تقسیم شي، او ټول کلي چې دی که دا خپل وس چې دی که هغه له دا کلیوالو سره کوي چې د چا واده وي له هغه سره د پیسو وس هم کوي، خپل خواري هم وراړي، ډوډۍ هم ورپخوي، خدمت هم کوي، لاسنیوی هم سره کوي، مثلا پیسې هم ورته نیسي او یو له بل سره مرسته هم کوي. خلک یو د بل په غم باندې، یو د بل په نقصان باندې ځان شریک بولي. او بل د بوري په خپل دغه کې یو ډېر مهم شی چې دی هغه دا دی چې دا ډېر ژوندي خلک له ادبیاتو سره، له ګپو سره، له یعنی خندروی خلک دي. زما په خیال دا د دوی د ژوند سره دا مینه دا یو ډېر مهم شی دی، او دا پکار دی چې ژوندی پاتې شي.
په هر سیمه کې ښه او بد رواجونه دواړه شتون لري. رازق فهیم په دې لړکی د بوري ټولنه داسې تشریح کوي.
بورای هم له دغو بدبختیانو څخه خلاص نه دی، تربګني دلې هم موجوده ده، که څه هم په ختم کېدو دی، ځکه چې د ژوند نیت بدلېږي نو له هغه سره سره چې د تربګني کوم روایتي انټنسټي ولا هغه به شاید هغه رنګ نه وي پاتې، خو د هغه باوجود بیا هم پاتې ده. او موږ به په کوینو چې بدیان یې هم کېږي، دشمنیان یې هم کېږي، خلک یو له بل سره عمرونه عمرونه په عدالتونو کې په جرګو کې تېروي، ولور ورځ په ورځ زیاتېږي. اوس کم از کم دا وخت له شپږ لکه زخه وخته تر دولس لکه روپۍ پورې، تر اتلس لکه روپۍ پورې یا موږ اورېدلي دي چې ولور اخیستل شوی وي. او د سری واده څه دی که نه، چې مطلب دا هم چونکې د ولور له ودې زخې چې خلک پیسې نه لري، نو د چا چې خور وي هغه بل چا ته ورکړي، د هغه لور یا د هغه وریره یا د هغه خور ځان ته راواده کړي. او عموما دا ودونه هم ډېر کړکېچن وي او دومره ډېر کامیابه نه وي او کورنیان وي او خلک په فسادونو سره اخته شي.
کورنۍ ژوند
تاسو د لورلای د ولس د ژوند جواک پاړه واوریدل. اوس په ځنګړی توګه د دې سیمې د میرمنو د ژوند حالت تکتنه کو. په دې اړه د یاد سیمې د میرمنو د پوهنی او روزنې لپاره له کارکونکو ودانا خان سره وژغیدم. ودانا خان وای په بوري کې هم د نور سیمو غوندې میرمنې لډی رستونز سره مخامخ دي.
خوا د نسبت چې دي مطلب دا کې هم اوس هم په کوم چې په ښار کې کوم خلک اوسي نه هغه کوم چې بغونه خامخا به نجلۍ ته سیدي تعلیم ورکوي نه که ډېر زیات نه کم از کم میډل چې دي نه میټرک پورې خامخا ورکوي نه او ځینې داسې خلک اوس هم تاسو مطلب تر یونیورسټي پورې هم خپل نومې ولې وي هغوی باندې ښه سبقان وایي، لیکن کوم چې د لولای خبره ده کې د تیلي خبره ورکوي نه نو هغه اوس هم مطلب د تعلیم چې دي ډېره زیاته کمی ده نه په نجلۍ باندې بالکل هم تعلیم نہ کہ سن سوائے دا کہ دی نہ تعلیم کی نہ مستقم فائدہ را کی سبا سن دا بل کو تر وانا دا نہ دی خو مستی فائدہ نہ کہ سبا دی باندې نہ بنا خرچے کو لاد نہ خارج کو تر غو بہتر دا سی مطلب مجھے کو زی باندې کو نہ لیکن تا شیر کی چدی کم اس کم دا ہونی چاہیے را لی دی مستحب چلا کوشش سی لگا پختن لور باندې کم اس کم بیش کڈیر نہیں یہ سبق تھا مخاطب ہے نصیحت کو عوامی سن کسی کو شک تھی دی شزا والا نہ کوشش کی سی د شهر ولنه هغه به هم دغه کوشش کی سی د کر هسپتال یې ورولې او زیات خلک مطلب دا چې کسړې نه جوړ سی هغه خپل ځوان شه ډاکټر کم دی د لورلای نه بهر هم زیږه ته ډاکټر نه غوښت خو چې کنه نو کوي خپل ځان ښکار کی، لیکن د شیز چې کوم هغه دی د فی په سو کې چې دی تقریبا 20-30 فیصد سی دی نه هغه د ډاکټر ته دی، لیکن زیات چې دی خپل په کورو باندې علاج ورکی سی دا شه بیماری نه کور کې علاج ورکی سی او درې وردا علاج سی دا علاج نه کم دی مډیر زیاتنه جوړ چې نه دغه وخت کې دی ډاکټر سعودي لای هوسپټل ته
ودانه خان وای د لورلای په ولس کې دا د نه برابر خبره ده چې په جایداد کې خپل میرمنو ته برخه ورکړي. نوموړی وای چې هلته پر میرمنو اوس هم تشدد کیږي خو په شاري سیمو او تعلیم یافته خلکو کې دا کار اوس تر پخوا کم شوی دی.
کوم چې ایجوکیټډ خلک دي مطلب هغه دا شی دی چې کم کوي نه کوم چې ان ایجوکیټډ خلک دي هغه کې هم مطلب ځینې داسې خلک شته چې د شیزې په حقوق باندې خبرې مطلب دغه نه کته نه دا شی چې دی ظلم بالکل هم نه بکی لیکن ځینې داسې خلک دي چې دا هغه وایي دا مطلب یو قسم رواج جوړ شوی دی نه کشه یو کښنه هیڅ څه کارو کې نه یو کېم جوړی نه وخت شي نو لایک کور خیرن لا د څه درخلو د کم سره چې دی هغه راتلو د مخه صفایي داسې نه کړی نو دوی د خبرې لمخه سدي مطلب دوی یو ار لرګي څه ورته کې نه دې کې دی مطلب وبهانه تا کوونه چې دی هغه دې ځای نه
ودانه خان زیاتوی ټولنه د تعلیم لراتک سره پرمختګ کوي او په ځانګړي توګه په دې لړکی د میرمنو تعلیم ډیر ضروری دی.
خدای څخه مطلب مخلوق پیدا کړی نه کې دې نه روشه خبره